په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د حکومت اجرا رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشی کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي، نو د سولې په پروسه اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته تللی څو په وفا کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر محاکمه نن په بنو ښار کې وشوه. پوره خبرونه. عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشی کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي، نو د سولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس ښاغلي عبدالله دا خبرې نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې کړې دي. ایوی ځینې کارونه شوي، له هغې ډلې د طالب بندیانو د خوشي کول چې هغه په ښه نیت دي، خو که چېرته دا کارونه کمپاینی بڼه ولري او په انتخاباتي کمپاینونو وتړل شي، نو بیا اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ولسمشر ماڼۍ د ښاغلي عبدالله د دغو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر اشرف غني تېر اونۍ د 900 طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان صادر کړی او تر دې دمه 1500 طالب بندیان د افغانستان له بېلابېلو زندانونو خوشي شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ څو په اوفا کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. د ملي امنیت شورا نن په خپله ټویټر پاڼه دا خبره خپره کړې. ښاغلی محب د روسیې په اوفا ښار کې دې غونډې ته د روسیې د ملي امنیت صلاحکار په بلنه ورغلی. تمه ده د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د جون 13 تر 14 دوام وکړي. د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د روسیې د ملي امنیت شورا لخوا ترسره کیږي، چې دا وار د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو څخه باندې 100 استازي پکې برخه اخلي او په مهمو نړیوالو امنیتي مسائلو بحث کوي. نن د جون ولسمه د وچکالۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دښتو د سمسورولو او د شار ازمکو د تخریب د مخنیوي د هڅو په هدف نمانځل کیږي. که څه هم سږکال د افغانستان په ګڼو سیمو کې اورښتونه شوي، خو لا هم په ځینو سیمو کې د وچکالیو خطر موجود ده. جوزجان یو له هغو سیمو ده چې وچکالۍ مالداران ځپلي دي. د جوزجان اوسیدونکي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل: ما درې سوه پسان درلودل، اوس لس دانې هم نه لرم. وچکالۍ هر څه را ختم کړل. د جوزجان د کرنې ریاست تاییدوي چې وچکالۍ او شنې سیمې ختمې کړي او څاروي د واښو د نشتوالي په خاطر تلف شوي. مخکې د افغانستان د کرنې وزارت ویلي په زیانمنونکو سیمو کې د مالدارانو د زیانونو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر نن دوشنبه په بنو ښار کې محکمې ته ورسول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی حنیف پښتون مشال راډیو ته ویلي علي وزیر نن په ډاډه زړه محکمې ته ورغی او دوی بل قانون سره سم د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه جاری وساتي.
علي وزیر ډېر مطمئن و او په ډېر ګڼډ شمېر ملګري هرغلی وي. میز دا ډډګرنه ورکوي خپل قوم خپل ولس ته چې میز پدا جلینا پدا بوندې میش څوک نشي ویراولای. همیش نور حوصله هم سره مضبوط دي. امید د قانون او د آئین د سیورو لوندې خپل جدوجهد تحریک دا ان شاء الله دغه سي جاری وي.
د جنوبی وزیرستان د خلکو د استازي د مې په شپږشتمه د شمالي وزیرستان د خړکمر تر پیښې وروسته بند اچول شوی و. تر هغه وروسته د پاکستان د پارلمان بل غړی او د پښتون ژغورنې یو مشر محسن داوړ هم بندي شوی. علي وزیر او داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي پاوز تورنوي چې د مې په شپږشتمه په خړکمر کې پر سوله ییزو مظاهره شانو ډزې کړي، د هغوی 14 کسانې وژلي او تر 30 زیاتې ټپیان کړي. د پاکستان پاوز بیا دا ادعا کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر یو پوسټه برید وشو چې د دوی 15 عسکري ژوبل کړل او د پاوز په هوایي په ځوابي ډزو کې د دوی په وینا یوازې درې ولسی کسان وژل شوي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د دویمې دورې لپاره د هندستان د صدر اعظم په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. له مودی سره پر یو وخت په هندستان کې د شپږو اونیو پر مهال په شویو انتخاباتو کې بریالی استاد هم د وفادارۍ لوړه وکړه. د هند صدر اعظم نریندر مودی لوړه وکړه چې د هیواد د اساسي قانون ټولې مادې به هیڅ چا ته له امتیاز ورکولو پرته عملي کړي. د لوړې مراسم د هندستان په مرکزي پارلمان یا لوک سبا کې جوړ شوی و. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي تر لس ورځو پورې به د بډای شوي یورانیمو ټاکلې اندازې څخه واوړي. د دې ادارې ویان بهروز کمالوندي د عراق د درنو اوبو له زیرمې د رسنیو د استازیو د لیدنې پر مهال وویل لنن نه به د بډای شوي یورانیمو له 300 کیلوګرامه ټاکلې اندازې د اوکتو ورځې وشمارو. هغه وویل د جون په 8مه به ایران له دې اندازې واوړي. د ایران د اټومي انرژي سازمان داسې وخت د بډای شوي یورانیمو له ټاکلې اندازې د اوکتو خبره کوي چې دا هیواد باید د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د تړون په اساس له 300 کیلوګرامه زیات بډای شوی یورانیم ونه ساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف څه وخت مخکې اروپایي قدرتونو ته شپېته ورځې وخت ټاکلی و چې د دوی ترڅنګ ودرېږي کنه د بډای شوی یورانیم زیرمه کول به پیل کړي. امریکا له کله چې له ایران سره له اټومي تړون وتلی په دغه هیواد یې کلک بندیزونه لګولي او ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون یوه تېروتنه وه. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د بنګلادیش او ویسټ انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. لوبه د انګلستان په تاونټن لوبغالي کې روانه ده او تر دې دمه ویسټ انډیز د یو لوبغاړي په سوځیدو 153 منډې کړې دي. د پرونی مسابقې ګټونکي بیا چې د هندستان او پاکستان ترمنځ و هندو تمه ده افغان ټیم هم سبا سه شنبه له انګلستان سره لوبه وکړي.
لا سفیر لاستان اگزیمنه نه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولنه به واورې چې د حکومت اجرایي رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت او اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي.
البته اگر باز این او اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شود، باز و تاثیر اصلی خود از دست میده.
له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د انتخاباتي له خوشې کېدو لپاره د انتخاباتي کمپاین لپاره هم ګټه اخیستل کېدای شي. په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر اخیستای.
فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د رچا لپاره چې دوی خوشي کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي.
په دې وروسته کې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې هم د طالبانو له بندیانو یو زیات شمېر کسان خوشي شوي. په کندوز کې بیا یو شمېر دغه خوشي شوي د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي.
یو 50 ورځې دلته باندې و، ما څه ظلم وکړل چې وایې ما باندې وسو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې درتر خبرو. د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه چې ازادي راډیو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق یونیسف سره په ګډه ترتیبوي، او دغه راز د سپورت. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د حکومت اجرایي رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت او اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا ته د غونډې تر پیلېدو مخکې خبره لاندې ته وکړې. هغه که څه هم د کوم مشخص مشخص نوم وانخیست، خو ویل چې د سولې روانې هلې ځلې په یو کس پورې تړلې نه دي او که داسې وي پر دغو هڅو به اغیز وکړي. په اوس وخت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې غونډې کړي، تر ډېره د سولې دغه هڅې مخته وړي. او افغان ولسمشر اشرف غني هم د تیر اختر کوچنی اختر په مناسبت یو اقدام کړی، افغانستان له زندانونو د په سلګونو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د دغه پروسې په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر اوسه په سلګونو طالب بندیان خوشي شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
لزندان څخه د طالبانو خوشی کول د سولې خبرو ته د نږدې کېدو هڅه او کې انتخاباتي کمپاین. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وی یو شخص د افغانستان د سولې اتل نشي کېدی. که د طالب زندانیانو خوشی کول د انتخاباتي کمپاین برخه شي، نو دغه ډول اقدامات به د سولې بهیر ته زیان واړوي.
اقداماتی صورت گرفته از جمله رهایی
د طالب زندانیانو خوشی کولو په ګډون وروستي اقدامات د خنیت لپاره وو، خو کچيري دغه ډول اقداماتو ته کمپاینی بڼه ورکړ شي او له انتخاباتي کمپاینونو سره ارتباط ورکړ شي، نو تاثیرات به کم شي. زموږ اراده دا نه ده چې زرګونه کسان دي د ټول عمر لپاره په زندان کې پاتې وي او یا دې جګړه دوام ومومي، خو د انتخاباتي کمپاین موده رانږدې شوې ده. که د سولې خبره کوو، نو سوله په یو شخص پورې اړه نه لري او یو شخص نشي کولی چې د سولې اتل شي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل، خلکو ته کار او خدمت کول په ځانګړې توګه سوله د دولت مسؤلیت دی او دولت باید د خلکو سالم استازیتوب وکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس د وزیرانو شورا په تیره غونډه کې دې ټکي ته په اشاره سره چې دولتي امکانات باید د انتخاباتي کمپاین لپاره ونه کارول شي، ویلي وو چې په دولتي ادارو کې د ځینو اشخاصو مقرري سیاسي بڼه لري او زیاته یې کړه چې انتخاباتي فضا ته په کتو سره د جمهوري ریاست د نوماندانو اندېښنو ته باید پام وشي. که څه هم چې د دوشنبې ورځې په غونډه کې ښاغلی عبدالله د انتخاباتي کمپاین په اړه کوم ځانګړي نومان ته اشاره ونه کړه، خو تر دې وړاندې د جمهوري ریاست نوماندانو په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې ولسمشر د تیرو کلونو د ځینو نیمګړو پروژو په پرانیستلو سره د ځان په ګټه کمپاین کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس غني تیره اونۍ له زندانونو څخه د 900 طالب زندانیانو د خوشي کولو فرمان ورکړ او د دې فرمان له مخې تر دې دمه د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب زندانیان خوشي شوي دي. د جمهوري ریاست ویاندویانو په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید آزادۍ رادیو ته ویل، دوی اندېښنه لري چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتو جنجالي تجربه تکرار نشي.
بعض از مخالفین
سیاسی حکومت اینها اشاره کردند. حکومت زینو سیاسی مخالفین دیر ټکی ته اشاره کړی و چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د طالبانو او جمهوری ریاست د زینو نوماندانو ترمنځ تړون شوی وو چې لمخې به د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د رای ورکولو فرصتونه برابر کړي او یا په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. نن چې هم د زینو نوماندانو لخوا کومه اشاره شوی، د 2014 کال د تجربو تکرار ویره ده. له بده مرغه هغه اقدامات نه کیږي چې د غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیسي. ښاغلی رشید وایي چې په ځینو مواردو کې د زینو نوماندانو له لورې کمپاینی هڅې لیدل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال او ولسمشر غني ته نږدې شخص نذیر احمدزی وایي چې د دې اقداماتو هدف سولې ته رسیدل دي، نه انتخاباتي کمپاین. د ښاغلي احمدزی په خبره، خلک د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې سولې ته د رسیدو په لار کې مرسته وکړي. باید داسې څرګندونې ونشي چې په نتیجه کې پر انتخاباتو باندې د خلکو باور ته زیان ورسیږي.
هر هغه اقدام چې واقعي سولې ته مونږ رسیږو او د مونږ ملي کرښې محفوظې وي، هغې ته مونږ هرکلی وایو. محبسونه ډک دي، هغه ډک نو دلته د سولې په خاطر باندې تاسو ګورئ چې دا ډېر اوږد جنګ ده، یو بل اعتماد منځ کې نشته. نو د اعتماد د راوړلو په صورت کې طبعاً باید یو اقدام وشي. نو دا یو ښه اقدام ده، په دې کې ملت کومه ملاحظه نه لري. مونږ غواړو چې سولې ته ځان ورسوو.
د احمدزی په وینا، خلک له ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سولې د ټینګښت سبب شي او باید داسې څرګندونې ونه شي چې انتخاباتو باندې د خلکو باور ته زیان ورسیږي.
د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلان چې د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه نور حال واورو. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې خبر وړاندې وویل چې له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. هغه مشخص د چا نوم وانخیست، خو ښاغلی عبدالله او دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته دواړه درېدلي دي. هغه انتخابات چې په پام کې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. په همدې موضوع مو چې آیا
ال زندانونو د طالب بندیانو له خوشی کیدو څخه د انتخاباتي کمپاین لپاره هم ګټه حاصل کیدی شي کنه. په دې اړه مو د چارو لې وکتون کی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد مدیر صافي نظر اخیستی. د ازادي راډیو خبري اجمل تورمان ورسره مرکه کړی او په سر کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
زه فکر کوم چې کڅوک دلته خوشی کیږي او همدلته پاتې کیږي او انتخاباتو کې شرکت کوي او هغه د مخالفینو ډلې د خوایي په هر صورت کې فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د هغه چا دپاره چې دوی خوشی کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي او زندان کې اوسېدلي دي او زندان یې تېر کړی دی، هغه نو بیا په اسانه نشي کولی چې راووځي کور ته لاړ شو بیا ټکټونه واخلي. نو فکر کوم چې دا هغه اوس نیت دی سولې د خبرو په مورد کې او هغه لویه جرګه چې دوی راغوښتې وه مشورتي او خلکو ترې خواهش وکړ چې یو سل اویا نفره طالب زندانیان باید خوشې کوي او یو غږ پکې پورته شو چې هر څومره ډېر کولی شي خوشې کوي او دوی هم هماغونه په سلګونو خوشې کړي دي او لا یې هم فکر دی چې خوشی کړي. نو زه فکر نه کوم چې دا خاص انتخاباتو پورې ارتباط ولري، انتخابات لا معلوم هم نه دي، اوس هم معلوم نه دي چې کیږي که نه کیږي.
د افغانستان سترې محکمې ولسمشر ته د کار د غزیدو هغه قانوني واک ورکې او د قانوني کړه دا موضوع، ولې اوس چې ولسمشر کله کله ځینې کارونه کوي ځینې ولایتونو ته ځي مثلا یا دغه د زندانیانو د خوشي کولو اقدام، دا په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له انتقادونو سره مخ کیږي، آیا فکر کوئ چې دغه سي اقدامات دا سه کارونه دا د اوس محل په دغه سه حالت کې د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دی اړین دي چې باید تر سره شي او کنه رښتیا هم انتخاباتي رنگ لري؟
خبره خدا ده چې په اساسي قانون کې کوم محدودیت د انتخاباتو ته چې نږدې شي سره او د عین بخوانی رئیس جمهور کاندید هموي د سه محدودیت د صلاحیتو په مورد کې هیچ تذکر نشته ده پا اساسی قانون که، او حتی ده سر محکمه نه جواز غختل هم چندان علین نده یا اونه ده قانون اساسی که ویلشی ویچی اغا ده نظر ورکی پده بانده، ولی که اغا ماده که کاملا واضح ده چه ترغو پوری با در رئیس جمهور کارت ادامه ورکی تر تو انتخابات تر سرشی او بل رئیس جمهور معرفی کیگی. نو دا رسم چون کرزی صاحب ایخه او پیل کرده او چه یو قوت زند خپل پاین حال که چه کاندید و پاین حال که خپل کرنو تا ورکی ده سر محکمه نه یو نظر رو گفت دم ده اغو پل پل که کوده. نو قانون اساسی که چه نشته، اما مخالفین ده سیاسی کوله ایشی چه دره ماشه انتخاباتو ته پاتې شي او د کاغذ یو جوړجاړي دپاره یو تفاهم ورسره باید وکړي او تعزیرات په ده باندې د عملي کولو د غشته
مثلا کوم کارونه چې رئیس جمهور کوي او د کاندیدان لخوا انتقاد کیږي چې دا انتخاباتي کمپاین دی، ستاسو په نظر استاد آیا دا رښتیا هم یو څه کمپاینی بڼه لري که څنګه؟
یعنی که دوی هغه کلیدي پوستونه د لوړو مقاماتو او یا والیان حتی پکی روونی سا وزیران او دی انتخابات تا نیزده وقتو که تغییر و تبدیل کهی دی که شک نشتا دا چه اخپل هم کاندی دوی دی که شک نشتا شد دا انسانی غرائز دی رای دی زیاتاولو او دی تا دی فعالیت کولو دی پار تاثیر اچاولو پا منظور باوی، اما دا کولشی چه دا سیاسی فعالینو دغه محدود کی په دې مواردو کې او فشار دې پیراوړي چې دا کار نه کوي.
د سیاسي چارو کتونکي مدیر صافي و چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې وویل چې له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کیدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام بولي، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانه خستل شي. په وروستیو کې یو زیات شمیر پسلګونو طالب بندیان د افغانستان له زندانونو د هغه فرمان له مخې خوشی شوي چې افغان ولسمشر د تیر کم کې اختر په مناسبت ورکړی. خو لې ویلند د مې ورسته بدا ووري چې په دې ورسیو کې د افغان ځواکونو لخوا هم د طالبانو له زندانونو یو زیات شمیر کسان خوشی شوي. یو شمیر په کندوز کې البته دغه خوشی شوي شکایت کوي چې د زندان په موده کې ورسره بد چلند شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کندوز کې وسلوالو طالبانو له زندانه په دې وروستیو کې آزاد شوي بندیان ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو تورونو او پلمو بندیان کړي وو او د بند په موده کې ورسره ناوړه انچلن کړی دی. د کندوز په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو څو زندانونه مات شول او په لسګونو بندیان هم آزاد شول. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
په دې ورستوي کې یو شمیر ملکی وګړي او دولتي کارکونکو د کمانډو ځواکونو په ځانګړي عملیات کې د کندوز ولایت په اختاش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو زندان څخه خوشی شوي دي. خو شکایت کوي چې دغه ډلې له لورې ورسره غیر انساني چلند شوی دی. جمعه خان یو تن له هغو دیارلسنو څخه دی چې د جوزا میاشتې په 22مه د کندوز په اختاش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ژغورل شوی دی. هغه وایي چې د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی دی او طالبانو په نامعلومه تور بندې کړی و. دا چې له نوموړي سره د طالبانو لخوا څه ډول چلند شوی دی په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته وویل.
یو 50 ورځې دلته بندي وم، څه ظلم کرده چې وایه په ما باندې وشو. سر مې د مغه د نگانه مات شو او وهلې م را کړل. دومره بندي خانه تېره کړله. موږ نیروي امنیتي نار ډېره ښه مننه لرو چې موږ د دې زندان را خلاص کړو.
نوموړی زیاتوي چې د بند پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا شکنجه شوی او ان وږی ساتل شوی دی.
داسې وخت سوی ده چې ګوډۍ موږ ته نه را رسېدلې. په دغه روزه کې یوه پیاله اوبو باندې روزه نیولې ده او وهل هم پکې تېر شوي، سکنجه هم شوي، بدې خبرې مو اورېدلې دي. دومره سختي په موږ باندې راغلې.
عبدالباقی هم یو له هغو بندیانو څخه دی چې د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې پخوانی جهادي قومندان دی او وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو سره د همکارۍ په تور نیولی وو.
دروغ لونګي ګانې تړلې دي چې موږ طالبان استو، موږ ملایان استو. چې ملایان؟ څو قران او تشریف کوي نه مني، د تا روزه نه مني، د تا مون نه مني. موږ چې مسلمان یو، زه کافر یم. موږ ورسره وخت جات کړ، موږ ته کافران وای، دوی مسلمانان څو.
نوموړی دغه راز زیاتوي چې د بند پر محل د وسلوالو طالبانو لولو سخت وخل شوی دی او اوس محل سم ګرځیدلای نشي.
څو وخت دوډۍ وو دی، څو کاسه دوډۍ بیراوړل. دوی خپل دوډۍ نه لري، خلکو دوډۍ او کاسه دوډۍ راوړي. ټول تا به کی سیندا اوخري او داسې ته به څوک نه پریخوده. وانه دې تاسو موږ کې نه دې تاسو روزه کېږي، تاسو دې کافر غلامان استي.
په ورته وخت کې د کندوز والی عبدالجبار نیمی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر محل وویل چې له دغه شمیر څخه دوه تنه دولتي کارکونکي دي او پاتې یو لسنه ملکی وګړي دي چې په بیلابیلو تورونو د طالبانو لخوا بندیان شبیبو.
ملکی وګړي په یو باندې په خپل باندې په کنټینرونو کې اچول او څوک یې 15 سلورش پر ساتلی، څوک یې سلورش پر ساتلی. په دا 15 سلورش پر ځکه چې داخله کې ساتلی د دې سره ډېر غیر انساني سلوک کوي، د بشر ضد سلوک کوي. ځینې شکنجه کړي، ځینې په ډېرو بد حالاتو کې ساتلی.
بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغه ډلې لخوا د بندیانو شکنجه کول ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستوي کې د افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له زندانونو څخه د بندیانو د خوشي کولو په هدف پوځي عملیاتونو ته زور ورکړی او په پایله کې په سلګونو تنه بندیان د طالبانو له زندانونو څخه ژغورل شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
له دې مخکې هم د طالبانو په زندانونو او تعقیب خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شو. راپورونو په باب البته د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو دغه راپورونه او دغه اندېښنې بې ځایه بللې وې او هغه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا رد کړې وه او هغه یې له غرضه ډکه بللې وه.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 صافه او وازی اوریدلای شئ. یو روسی وګړي چې څو لسې مخکې په افغانستان کې د کار پر مهال خپل یو افغان همکار څخه پیسې په پور اخیستي وي، په موسکو کې له افغان سفیر څخه غوښتي دي چې د دې پور په پرې کولو کې ورسره مرسته وکړي. په موسکو کې د افغانستان لوی سفیر لطیف بهان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سړي سپارښتنه به پر ځای کړي، خو د هغه دې رښتینی چلند حیران کړی دی. د دې په زړه پورې کیسې جزئیات احمد تکل اوروي.
دیمیتری کوزمیچ د مسکو په څنډو کې د یو ښارګوټي اوسیدونکی په 1908 کال کې په افغانستان کې د پلان په وزارت کې د بودیجې د چارو سلاکار و. کوزمیچ اوس شپږتیا کلن دی، غوږونه یې نه اوري، ناروغ دی او په سختۍ سره خبرې کوي، خو تیره اونۍ یې د یوې مهمې خبرې لپاره په مسکو کې له افغان سفیر لطیف بهاند سره د لیدنې وخت وغوښت. ښاغلی بهاند له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې بوډا کوزمیچ څه غوښتل.
دی وایي چې یو وخت دیار شو چې له خپل یو همکار نه چې یارمن تخلص یې کړ، وایي زما یې نوم نه یادېږي، د پیسې پور کړې. دی وایي چې کله زه دلته راغلم ما دا پیسې د خپل یو بل شوروي همکار په لاس یارمن ته ور ولېږلې، خو څو موده د مخې کله چې د دغه همکار مړ کېده خپلې کورنۍ ته ویلی و چې دغه سړی پور د رسولی نه ده، هغه سړی خبر کړي. د ډېر نارامه و چې ویلي چې زه نه غواړم پوراوړی مړ شم، او پرله پسې ټینګار کوه که یارمن پیدا شي دا به د ژوند یوه نیکمرغه ورځ وي.
ښاغلی بهاند وایي کوزمیچ د یارمن پور د هغه وخت په حساب په ډالرو اړولی، زر ډالره امانت یې ده ته سپارلی، او وایي نه غواړي پوراوړی مړ شي. خو هغه افغان سفیر ته دا هم ویلی دی چې که یې یارمند ونه موند نو دا پیسې دې په مسکو کې ډېره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د لس کلن یرغل پر مهال سلګونه زره کسان مړه، ټپیان او له هېواده وتلو ته اړ شول، او ډېری افغانان اوس هم پخوانی شوروي د اوسنیو ناخوالو په خاطر ګرم ګڼي. په مسکو کې افغان سفیر وایي د کوزمیچ کیسه چې د لومړی ځل تیره اونۍ پر خپل فیسبوک پانه خبره کړه، له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شو.
هغه پوسټ چې ما کړی و ځینو هېوادوالو د شوروي یا د روسانو منفي اړخونه لټولي وو، خیرا او کنځای کړی. خبره په دې کې ده چې یو انسان څنګه خپل وجداني مسؤلیت ته متحد وي. اوسنۍ زمانه کې داسې کسان ډېر کم پیدا کېږي چې د دېرشو کلونو وروسته خپل تعهد او وعدې ته پابند وي.
په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وایي دی اوس د یارمند په لټه کې دی، خو که په دې کار بریالی نشي نو د ښاغلي کوزمیچ له سپارښتنې سره سم د ته سپارل شوې پیسې به په مسکو کې ډېره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي.
او په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن د ویست انډیز او د بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. دواړه ټیمونه د انګلستان په تانتون لوبغاړي کې مسابقه کوي. ویست انډیز تر اوسه پورې 144 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او البته په 15 اوور کې. په پام کې ده چې سبا هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه هیواد انګلستان سره د مانچستر په لوبغاړي کې لوب وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی، افغان ولسمشر چې اوس په بریتانیا کې دی، هم ویل کېږي چې د دې مسابقې لیدو ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال هم هلته شته. وروسته به هڅه وکړو چې د نننۍ مسابقې او د سبنۍ مسابقو په باب نور معلومات ترې واورو. ازادي راډیو اوري.
ایمانم سلام الدین صدری دا دا ډیره ضروره ده، دا ځکه د لپاره چې دا ایمن خپل د ملت یو مشر ټاکل کیږي او دا دیموکراسي خو یو غټه دریچه ده چې موږ تخلاصیږي تر څو پورې چې دا جنگ او جنجال او دا شان موږ نه کم شي. د دې لپاره دا دولت ایمن عوامي شي، نه د زور جنگ سالار او توپک سالار. دې باید کې د کی پروسه او د دولت نه مدا تقاضا ده چې امنیت دی خلکو ته ونیسي، او خلکو ته ز خپل دی او کوچنی ورور پاک لورته وایم چې خلک دراش خپل کرونه نه لګولی کسینو نه پرشی وی په دغه نږدې وخت کې اتلس کلنۍ کې نو سټیکر دی ولا غیر د شریعه دی ورکی.
زه په دا دومره شفاف نه غنم ځکه چې یو څو مده مخکې مونږ د دې هغه ولې در پولیسي جرګه کې، یعنی هغه شی چې مونږ غوښته هغه سیونه شو. نو شاید چې دا د ریاست جمهور یم هم دغه شی وسی زمونږه اعتبار خو سل په سلو کې مثلا د چوي د پیساب د تذکیرو وي کنه کې دې شي چې دې کې بیا ډیر د سجالي تذکيري پیدا شي چې ستیکرونه پر وکل چې اوري واچو شي ایس سل په سلو کې پټمنه نه نه پتیر انتخاباتو کې نه په
راتلونکو
تذکره لرم تذکره کې ستیکر وکل دی هغه مې رامنه دا ورکړي
خاور قیام الدین دا مې در سره آینده راتلونکو انتخابات کې برخه واخلي د وطن ته مونږ د خپل وطن لپاره بل انتخاب ولرو کنه سره انتخاب لري کنه خو چې انتخابات نشي بیا دیموکراسي د سوال لاندې راځي کنه